دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
خدای مون اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم پامخله مال خبرونه ته زه احمد شکیب دوستیم تاکل شوی چې نن د امریکا د پاوز جپولي چارواکي د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو او د ماموریت پورسته او دون کې د وټو د بهیر په اړه د کانګرس د غړو پوښتنو ته جواب وایي. د دفاع وزیر لوید آستن، د پاوز لوی درستیز جنرال مارک میلی او د مرکزی قماندانۍ مشر جنرال فرانک میکنزي د سنا مجلس د وسلوالو خدمتونو جرګه ته رابلل شوی دي. دغه مشران په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې د پای ته رسیدو او راتلونکو پلانونو په اړه وکیلانو ته معلومات ورکړي. دفاع وزارت د وټولو بهیر بریالی بولی چې په ترس کې یو څل شل زره خلک له افغانستان څخه وستل شول. په دې کې د کابل په هوایي ډګر کې دی 14 لکباله دیارلس امریکایي پوځیان هم وژل شول. د امریکا د پوځ مشران به د چهارشنبه په ورځ د ستاسو مجلس په استماع غونډه کې برخه واخلي. د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه دورې په اساسي قانون کې راغلی چې افغانستان د مشروطه نظام لرونکي خپلواک واحد هیواد دی او د تجزیه وړ نه دی. طالبانو پر افغانستان د خپل لمړني حکومت پر مهال شرعي قانون نافذ کړو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کار او زده کړو په برخه کې د افغانانو د اساسي حقوقو په اړه له طالب چارواکو سره خبرې کړي او په دې برخه کې د هغوی د پاملرنې غوښتنه کړي. د یونوا مشر ډیبرا لاینز د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په مجلس کې د بشري کړکیچ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کار څرنګوالي او بشری مرستو ته د افغانانو د اړتیا په اړه هم خبرې کړې دي. یونما د دوشنبه په ورځ ویلي و چې طالب چارواکو په دغه لیدنه کې ټینګار وکړ چې د افغانستان په روغتیایي برخه کې خزینه کارکون کې بیرته خپل دند تستنی شوی دي. طالب چارواکو همدارنګ ویلي هڅې روانې دي ترڅو په دغه برخه کې نور پرمختګ رامنځته شي. په کابل کې د طالبانو تر حاکمیت وروسته بیا تر دا مهاله د ګڼو دولتي او ادارو خزینه کارکونکو ته دندو ته د حاضرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې او په وروستي اونیو کې له خزینه کارکونکو څخه وغوښتل شوې چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني حکومت استازي دفتر وایي چې غلام محمد اسحاقزي د ملي ګټو په خاطر په عمومي اسامبلې کې له وینا کولو څخه ډډه وکړه. نور جزئیات په ریپورت کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي دفتر ټویټ کړی چې دغه پریکړه د مطرح هیوادونو له استاذ سره مجلس نه وروسته شوې ده. ټویټ کې راغلی دی چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي نمایندګي به د پخوا په شان خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکړي. ټاکل شوی و چې د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلې کې د افغانستان د پخواني حکومت استازي غلام اسحاقزی وینا وکړي او طالبان وننګي، خو په وروسته شیبه کې نوم له لیست څخه لرې شو. طالبان د ملګرو ملتونو څخه غواړي چې د دوی لخوا معرفي شوی کس شاهین دی طالبانو استازیتوب وکړي. متیو لابد، امریکا غږ آشنا رادیو.
په نړیوالو خبرونو کې، په تیرې یوې میاشتې کې شمالي کوریا درې ځلې خپل توغندي ازمویلې دي. دغه هیواد تازه د سه شنبې په ورځ یو توغندی ازمویله. دغه ازمویښت په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا د سفیر له وینا څو دقیقې مخکې ترسره شو. سفیر ګاونډی هیواد جنوبي کوریا په پارونکو تحرکاتو تورن کړی ده. جنوبي کوریا وایي چې شمالي کوریا د سه شنبې په سهار له یو ټاپو څخه توغندی توغوله ده. د جاپان صدر اعظم یوشیهیدی سوګا ګومان کوي چې شمالي کوریا بالستیک توغنده ازمویله ده او صدر اعظم ویلي چې حکومت احتیاطي تدابیر زیات کړي دي. چارواکي وایي چې د امریکایي ادب او دوه خپلوان چې له 2013 کال راپدې خپل چین څخه د وټو اجازه نه لرله 13 امریکا ته راستنه شوې دي. دا کسان له هغه وروسته خوشحالي چې امریکا د چینایي شرکت واوي پر ضد یو حقوقي دوسیه وتړله. سانتیا او ویتور لیو له دریو کالو نه پس امریکا ته راغلل. پر دوی کوم جرمی تورونه لګول شوی نه و، خو بیا هم د وټو اجازه نه لرله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی د سانتیا او ویکتور راتک ته خراغلاست وي او په چین کې به د امریکایي اتباعو د حقونو د خوندیتوب لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. په بریتانیا کې یوې مطالعې ښودلې چې د نورو په پرتله سګرټ څکونکي ډېر په کورونا وایرس د اخته کېدو او د دغې ناروغۍ له کبله د مړ کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نوې مطالعې جزئیات په یوې طبي مجلې کې خپاره شوې دي. د معلوماتو له مخې 80% سګرټ څکونکي په ویروس د اخته کېدو او په روغتون کې د بستر کېدو له خطر سره مخامخ دي. د مطالعې له مخې هر هغه څوک چې په جنټیکي لحاظ سګرټ څکونکي وي 50% په ویروس د اخته کېدو له خطر سره مخامخ دي او په روغتون کې د بستر کېدو چانس زیات دی.
خبرونو به د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې په کابل کې په یو غونډه کې د ښځینه ښوونکو او روغتیایي کارکونکو استازو خبریالانو ته وویل چې له درو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. دغه ښوونکو او روغتیایي کارکونکو وویل چې د نړیوال بانک لخوا د افغانستان سره د مرستو له بندېدو وروسته شاوخوا 8500 ښځینه روغتیایي کارکونکو معاشونه پنځسوي دي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورت راستولی.
په ټول افغانستان کې د خزینه خونکو او روغتیایي کارکونکو د معاشونو تادیه کول لپاره نړیوال بانک او نورو ډونرانو څخه د مرستو دوام لپاره جدي اړتیا تر لاملاندې په کابل کې د سې شنبې په ورځ لسګونو خزینه خونکو او روغتیایي کارکونکو استازو یو غونډه وکړه. د ښځو استازو یو خبري کنفرانس ته د خبرو پر مهال خبر اعلان ته ویل چې د درې میاشتو راهیسې یې معاشونه نه دي اخیستي. د یاسمین نزی په نوم یوې خونکي د نن غونډې د پریکړه لیک د لوستلو پر مهال ویل چې د پوهنې وزارت سره مالي سرچینې ډېرې کمې دي. ځکه خزینه خونکو ته به دا ډېره سخته وي چې له معاش پرته تدریس ته دوام ورکړی شي.
همدا اوس په ټول هیواد کې یوازې په دولتي ښوونځي کې یو سلوشن زره خزینه ښوونکي موجود دي چې له دې جملې نږدې 50% د خپل کورنۍ یوازنۍ ډوډۍ راوړونکي دي. همدارنګه د عامې روغتیا وزارت او نړیوال بانک له حسابي سره سم همدا اوس په ټول هیواد کې د عامې روغتیا په سکتور کې 1,568 ښځینه کارکونکي، ډاکټرانی، قابلی، نرسانی، ښځینه واکسیناتورانی او نورې ښځینه روغتیایي کارکونکي خدمت کوي، چې له دې جملې یوازې او یوازې 8,314 تنه د نړیوال بانک له فند څخه معاش ترلاسه کوله. اما متاسفانه چې له تیرو دوو درې میاشتو راهیسې د دغو ټولو ښځینه کارکونکو روغتیایي کارکونکو معاش نه دی ترلاسه کړی او د معاشاتو برخلیک هم نه دی معلوم.
دغو ښځینه استازو ویل چې غونډه سیاسي بڼه نه لري او نه هم کومه اعتراضي بڼه، بلکې هدف یې نړیوال ټولنې ته د ښځو د غږ رسول دي. همداشان دغه ښځینه خونکو روغتیایي کارکونکو استازو د نړیوال بانک او مرسته کوونکو ادارو څخه افغانستان سره د مالي ملاتړ د برابرولو غوښتنه وکړه. دغو ښځینه استازو همداشان د طالبانو له اسلامي امارت څخه وغوښتل چې ژر تر ژره دي ښوونځي د نجونو پر مخ پرانیزي. د ښځینه خونکو او روغتیایي کارکونکو د غونډې یوې تنظیمونکي میرمن تورپیکی مومند ویل چې کوم ښځینه خونکو سره چې دا په تماس کې ده هغه ټول له اقتصادي ستونزو څخه شکایتونه لري.
د دې خپل تنخواګانو د غوښتلو په خاطر نه ټول شوی چې د دې خپل د ژوند د دغه ته ادامه ورکړي، د دې ژوند سایکل او د اقتصاد په لارو لګي. سید چې موږ په امنیت دینه د لو داخزه د ماشومان د خونکو ساده ټول د امنیت په خاطر دې په ستونزو اخته وو. اوس چې ان شاء الله سورز دې دغه نوی امارات نه امنیت لکه شوې ده، اوس د اقتصاد مسله مهمه ده، اوس د کار مسله مهمه ده. نو زه تاسو ته وایم چې آیا همیشه به مونږ هم دغه دردونه زغم او همیشه به هم دغه یو حالت کې چې مونږ به دغه ټول د فشار به پدې خو یې پدې ټول نه وي، ولی مونږ دا انسانان نه، مونږ دا حق نه لرو، مونږ دا نړیوالې ټول نه یو غړیو او دغه نړیوال ټول نه هم مونږ ته باید دغه خپل حقونه راکې، مونږ ته په خسر ګوري او مونږ ته خپل هغه مدني حقونه شرعي حقونه مسلمانه ټول نه موږ تل په اسلام باندې خپل یعنی هر سم د اسلام شریعت او دغه مطابق شکر الحمد ټول کلمه ګوی محمدي نو ول موږ به همیشه زوري ګو موږ به همیشه جزاوی نو موږ به همیشه هغه سچ دی او انساني ژوند پاداش هغه بنی نو همیشه په زور کې.
دغه خزینه ساده ویل چې د نړیوالو مرستو پرته باندې طالبانو اسلامي امارت ته ډیره مشکل وی چې خزینه خونکو او روغتیایي کارکونکو ته ماشینه برابر کړي. خبري کنفرانس ګډونوالو د امریکا او نړیوالو ټولنې څخه هم وغوښتل چې افغانستان بانک کنګل شوی شتمنې دي خوشي کړي. دا ګس په پیلسمه چې طالبان کابل ته نوتی دا د خزینه خونکو او روغتیایي کارکونکو د خپل غوښتنو د مطرح کولو لپاره لومړنۍ ګډه غونډه ده. د طالبانو اسلامي امارت چارواکو ویلي چې په یو کړنلار باندې کار کوي چې له مخې به ژر د نجونو لپاره ښوونځي پرانیستل شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، ټاکل شوی و چې د افغانستان د پخوانی حکومت استازي غلام اسحق زی د سپتمبر په 28 د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې وینا وکړي. خو په ورستی شیبه کې نوم له لیست څخه لیر سوی دی. موږ په دې باره کې د سیاسي چارو د دوو تنو کارپوهانو صلاح الدین سیدی او سید خالد صادق سره مرکه کړی دی.
محترم صلاح الدین سیدی صاحب ټاکل شوی و چې د افغانستان د پخوانی حکومت نماینده غلام محمد ساقزه صاحب د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د افغانستان په نمائندګۍ وینا کوي، مګر داسې و نه شول. ستاسو ارزیابي څه ده؟ ولې داسې و نه شول؟
دا چې د طالب د حکومت مشروعیت لا تر اوسه نه دی معلوم او دا خبره څومره اعتبار ولري، اما واقعیت د خبرې دا ده چې د افغانستان د ملل متحد لپاره د افغانستان دایمي استازي په قانوني شکل باندې په ملل متحد کې د افغانستان استازي دي، اما دا چې د اوسني انقلابي حکومت په اصطلاح د انقلابي حکومت لا تر اوسه پورې په نړۍ کې پیژندل شوی نه دی، وخت کې هغه ته خبرې وکړي د چا په نمائندګۍ خبرې وکړي. زما فهم دا دی چې د افغانستان دایمي استازي باید په ملل متحد کې خبرې کړي وای، دا چې ورته اجازه ورکړ شوی نه ده او یا خپل تیر شوی او یا اجازه ورکړ شوی نه ده، او دې داسې ماسمالی کړی چې زه خپل نه غواړم. د افغانستان دا جدا بحثونه دي، اما د افغانستان منافع او مسالې په دې کې وي چې ساغزی صاحب د افغانستان دایمي استازي د افغانستان په د خلکو په نمائندګۍ د خلکو د منافعو په نمائندګۍ داسې خبرې کړې چې هغه ته هیڅ جانب متضرر شوی نه وای، او د افغانستان خلکو ته لازمي مرستې نړیوالې ټولنې توجه او د نړیوالې ټولنې متناسب اقدامات راجلب شوي وای، چې دې کې زه هیڅ ګناه د افغانستان د مسالې په ضد نقص نه وینم.
صلاح الدین سیدی صاحب تشکر. همداشان د سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات هم په دې نظر دی چې اساسي صاحب باید د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا کړې وي. اوله خبره دا ده چې په ملګرو ملتونو یا نورو نړیوالو سازمانونو کې د یو ملک د عضویت ځنډول سو اړخ لري، مګر افغانستان اوس هم د ملګرو ملتونو د ټولنې غړی دی.
کله چې تر څو شي بل نمائنده ماري کې کیږي هغه نړۍ پر سر تجربه تر هغه مهاله پورې د افغانستان په خاني استازي شخصه مشروعیت لري او د ملګری ملتونو په غونډه کې ګډون هر څه نه لشي. دا مسله دا ده چې کچېره د دې مسله سیاسي اړخ ته وګورو، د باید پری کړه به هدا خل د افغانستان د خلکو د ذهنیت پر اساس پد خبرې کړه په عین زمانه کې د افغانستان د یو فرا بهرني حالت څخه وزي دا به په نظر کې نیول د خبرې د نړۍ د توجه جلب لپاره وي. او درې مهمه خبره ده چې دلته د افغانستان هغه وزونه چې د افغانستان د پخواني جمهوریت یا د افغانستان د پخواني نظام سره په مخالفت کې په دښمنۍ کې کومه وته مستقیمه ډول د پاکستان نوم یادونه وکړه، نو البته د پاکستان له ویلي کول شو د ملګری ملتونو د افغانستان باندې خبرې ونی کی نه هم هغه څه وشول. نو زه فکر کوم په ټوله کې د افغانستان د نظام د مخالفینو له لوري که هغه هڅه وشوه چې هغوی وغوښتل چې په افغانستان د افغانستان نماینده ولري یا د افغانستان پر نمایندګۍ باندې خبرې وکړي، ځکه پاکستان له دې څخه ویره درلودله چې اساغزی صاحب ممکن د پاکستان د منفي نقش پر اساس باندې ملګرو ملتونو په شتون کې یادونه وکړي یا د طالبانو په بریا کې د پاکستان د رول څخه مستقیما یادونه وکړي. همدارنګه پاکستان د ویر هم درلودله چې ممکن یو اتهام پرې باندې وارد شي، ملګري ملتونه امنیت شورا ممکن یو فیصله ونیسي او دا پریکړه وکړي چې یا د تاجرات پریکړه همدارنګه یو بل پریکړه وکړي پاکستان پر وړاندې. نو دې ته په کتو سره پاکستان ډېره هڅه کوله تر څو په افغانستان په ملګري ملتونو کې د افغانستان د نمایندګۍ مخه ونیسي. نو په ټوله کې دغه ماته دغه خبره ډېره بارزه ښکاري چې ممکن د اساسي صاحب د خبرو په نشتون کې یا د دې خبرو په نه کولو سره پاکستان توانېدلی اوسي د دې له بېګل توانېدلی اوسي تر څو د زمونږ نماینده د افغانستان نماینده د ملګرو ملتونو په کرنې غونډه کې خبرې ونه کړي.
مننه ساده صاحب محترم کوردی ودان.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه څېړنه او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په داسې یو وضعیت کې د جمهور رئیس جو بایدن د بهرنی سیاست دفاع کوي چې د بایدن حکومت د امریکا په سرحد کې د هیتی مهاجرینو د وضعیت سمبالولو، د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو او د استرالیا سره په اټومي وسلو مجهزه د یوې تحت البحری قرارداد کولو چې فرانسه پرې خواشینې ده تر سخت انتقاد لاندې دی. پاموکری د امریکا جغ د ډیپلوماټیکو چارو خبريالي سیدنی سن د رپورت ژباړه ده.
جمهور رئیس بایدن هم داونه د ملګرو ملتونو په عمومي کلنۍ غونډه کې ویل نړۍ په څو برخو کې د بدلون هڅه رسیدلې ده او دا سي څرګنده کړ چې غواړي د سختو جګړو پیر په سخت ډیپلوماسۍ بدل کړي. بیلګې د ملګرو ملتونو په څیر په نړیوالو سازمانونو کې د امریکا ژمنه یاد کړي. خو د افغانستان د امریکا په بیړه وتل او د امریکا سره معاملو شمیر افغانان چې مرسته یې ورسره کړې وه او اوس ترې پاتې دي د بهرني سیاست په ستونزو کې یوه بیلګه ده چې سپینه ماڼۍ ورسره په دې تیرو اونیو کې مخامخ شوې ده. د ملګرو ملتونو په مجلس کې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د بایدن د خارجي سیاست د ځنو ستونزو په اړه له سختو سوالونو سره مخامخ شو. بلینکن وویل په ملګرو ملتونو کې چې له چا سره خبرې کړې د ټولو د بایدن د خارجي سیاست دریځ خوښ کړی دی.
یو داسې امریکا چې د نورو هیوادونو سره نږدې همکاري تشمنه ده، داسې امریکا چې پویږي هیڅ یو لوی ستونزه او خندونه چې موږ ټول ورسره مخ یو، زموږ ولسونه ورسره مخامخ دي. په کوم چې مو خبرې وکړلې لکه د کووډ نه نیولې تر اقلیم او د نوې ټکنالوژۍ د بې نظم اغیزو پورې، د دې یوې سره هم یو هیواد په یوازې مجادله نشي کولای.
خوډیر کارپان په دې متفق دي چې د بایدن حکومت په خارجي سیاست کې ځنې ناکامۍ هم لرلې چې د فرانسې خپکول هم پکې شامل دي. براین کاتولیس د امریکن پروګرس په چیرنیز مرکز کې چیرونکی دی، هغه وایي
Certainly the center of gravity.
بالکل د دې نوی حکومت ټول تمرکز خپل کورنیو مسایلو ته او د وبا سره د مجادله او واکسین او اقتصادي وضعیت سره مصرف و. د جمهور رئیس خپل زیات وخت حتی چې کله یې هم دا ونې په ملګرو ملتونو کې وینا کوله، فکر کوم تر ډیره به خپل وخت په دې ونې کې هم په دې تیر کې چې کانګرس ته قناعت ورکړي د دې اقتصادي پلان او د اجتماعي مسؤلیت پیشنهادي لایحه یې ومني.
ځنې نور چرونکي وایي د بایدن زیات تمرکز د خپل کورنۍ ستونزو حل ته و، نظر دې ته چې د بهرني سیاست د تطبیق لپاره ژمن وایي.
It makes it distracts him.
اول خو هغه غیر متمرکز کوي، عجولانه اقدامات ته یې اړ باسي او فکر کوم په ټولو حواسو دې ته تمرکز لري چې خپل پاملرنه هغو مسایلو ته جلب کړي چې هغه غواړي چې د کور دننه د یو بدلون راوړونکي ولسمشر په توګه څرګند شي.
د اټلانټیک شورا غړي کریستوفر سکلوبا امریکا غکته ویل کانګرس هم باید په ځونو مواردو کې مسؤل وبلل شي.
حکومت د خلکو په نومولو کې ځندنه شوې ده، خو کانګرس هم د غوی په اعتماد رائے ورکولو کې ډیر وزندیدو. او چې کله زه یوازې د شمالي اټلانټیک د امنیت باره کې فکر کوم، موږ تر اوسه د ناتو سفیر نه لرو.
بلینکن چې په پاریس کې لوی شوې ده، داسې څرګند کړ چې خپل ټول هڅه به وکړي چې د امریکا او فرانسې اړیکې سره سمې کړي. خوایي وخت بهونی سي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپي 11515 باندې واوري.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د اقتصادي چارو شنونکي وایي چې د پیسو د نشټوالي له کبله د افغانستان اقتصاد د احتمالي سقوط سره مخامخ دی. په ورته وخت کې یو افغان سوداګر چې د زعفرانو د کرکیلو په برخه کې سلهاو شزینه کارکونکو ته د کار زمينه برابر کړي، هوټ کړي چې د طالبانو د واکمنۍ لاندې به د دغو شزینه کارګرو د حقوقو له دفاع څخه شاته نسی. نور حال پر پټ کې ووري.
دا د هرات د پښتون زرغون ولسوالۍ د چې د ایران سره په پولي باندې پراته ده. د زعفرانو په دې رنگینه کرونده کې شاوخوا زر تنه خزي د زعفرانو په کرکیل بوختی دي. د پښتون زرغون د خزو د زعفرانو د شرکت بنسټیودونکو شفیقه عطایی وایي د طالبانو په واکمنۍ کې به په کور کې نه ني،
مونږ اندېښمنیو، مونږ د طالبانو له واکمنۍ نه اندېښمنیو. که دوی خځې له کار کولو منه کړي، نارینه نشي کولای حتی یو کیلو زعفران هم ترلاسه کړي. په دې سکتور کې اکثره کارکونکي خځې دي او د دې مسلې په اړه ډېرې اندېښنې موجودې دي. که دوی د دې کار مخه ونیسي، دوی ښایي د پخوا په څیر د کوکنارو کښت هم مخه کړي.
د میرمن عطایی د زعفرانو په شرکت کې د زعفرانو تولید، پروسس، بسته‌بندي او د نړۍ ګوټ ګوټ ته صادرات د خزو لخوا کیږي. شفیقه عطایی وایي اکثره دغه خزي د خپل کورنۍ یوازنۍ نفقه ګټون کړي.
اوسنۍ خزي د تیر وختونو خزي نه دي چې طالبانو لا کار نه منې کړی وي. زه کولای شم ځان د مثال په توګه واخلم. زما شرکت کې زرګونه خزي کار کوي. ما ډیر زحمت ایستلې ده، بازار موندنه مې کړې ده، د زعفرانو په سکتور کې موږ خپل غږ پورته کړی دی تر څو زعفرانو بازار پیدا کړو. په پیل کې زه یوازې وم. موږ نه وړو چې چوپی کینو او لپامه وغورځول شو. حتی که دوی موږ لپامه هم وغورځوي، موږ به خاموشه پاتې نشو.
که څه هم په تیر حکومت کې زعفران د کوکنارو یو بدیل و، خو بیا هم افغانستان د مخدره موادو تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد و چې د نړۍ 80% اوپیوم او هیروین صادرول.
که طالبان ښځو ته د کار اجازه ورکړي، دوی به با ثباته وي. که دوی دا کارونه کی د مخه لا پوهیږي چې هیڅ هیواد به یې هم په رسمیت ونه پیژني. زه فکر نه کوم چې دوی به موږ لا کار کولو منه کی، ځکه چې د زعفرانو کښت د کوکنارو بدیل دی.
په افغانستان کې په دې وروستیو کلونو کې د فقر او د بې ثباتۍ د زیاتېدو سره د کوکنارو کښت هم یو ځل بیا زیات شوی و. د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې اوس د کوکنارو د تولید کچه د کال 2002 په پرتله 4 چنده زیات شوی دی.
متاسفانه پارسال لابد مرغ موږ تیر کال د کرونا وایروس نه ډیر اغیزمن شولو او سه کال د نوې پرمختګونو سخت اغیزمن کړو. که وضعیت دا ډول دوام وکړي، زه فکر کوم په افغانستان کې به د زعفرانو سره کار په بشپړ ډول پای ته ورسیږي.
هرات د افغانستان د زعفرانو لویه برخه تولیدوي. په نړۍ کې د یو کیلوګرام زعفرانو قیمت 15,000 ډالر دی چې د نړۍ تر ټولو ګران بیه مساله او د افغانستان سره زر بلل کیږي. د میرمن عطایی شرکت هر کال 200 تر 1500 کیلوګرام زعفران تولیدوي.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننی وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکه او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
د جرمنی په پارلماني ټاکنو کې د هغه هیواد د صدر اعظم انګلا مرکل سوشل ډیموکرات ګوند ماته وخوړله او وینه کړی سول اکثریت رای واخلي. په دې انتخاباتو کې د هغه هیواد کین ارخه سوشل ډیموکرات ګوند بریالی شوی دی. نور هارت پر پورت کې واوري.
د جرمنی د پارلماني انتخاباتو وروسته مدل کېږي چې د هغه هیواد مرکزی کین ارخه سوشل ډیموکرات ګوند د رایو ډیره برخه ګټلې ده. اوس ګوندونه هڅه کوي چې ولیدل شي څوک به له واک څخه د ګوښه کېدونکو لومړی وزیر انګلا مرکل ځای نیسي. کینرخه سوشل ډیموکرات ګوند د یک شنبه د ورځې په ټاکنو کې 25.5% رای اخیستي چې ورپسې بیا د میرمن مرکل ګوند مرکزی هیرخي کرشن ډیموکرات ګوند 3.1% رای ترلاسه کړی دی. دا نتیجه سوشل ډیموکرات ته یو بریا شمیرل کیږي، ځکه یاد ګوند په 2018 کال کې 0.15% رای ګټلی و او په وروستیو کلونو کې ښکته غورځېدلی و. د لومړی وزیر مرستیال او د سوشل ډیموکرات ګوند مشر اولاف سکولز د ټاکنو په شپه د ملاتړیو غونډې ته وویل چې نتایج ښکاره کوي اکثریت خلک په حکومت کې د بدلونونو غوښتونکي دي.
اس پی ډی د خلکو ډېر ملاتړ ترلاسه کړی دی او دا یو مسؤلیت دی. څو ډار ترلاسه شي ټول هغه موارد چې د ټاکنو د کمپاینونو پر مهال پرې بحث شوی تطبیق شي او دا به یو قوي سیاسي دلیل وي.
سکولز او د محافظه کار سی ډی یو بلاک مشر آرمین لشت هڅه کوي چې د مرکل د 14 کلونو کار وروسته د اروپا د لوی اقتصاد مشري پر غاړه واخلي. هر لوري ویلي دي چې له وړو ګوندونو سره به د یو ائتلافي حکومت د جوړېدو په هدف تماس نیسي او هدف به دا وي چې دروان کال تر پای تر رسیدو مخکی نوې حکومت را منست شي. هم دا هدف به د چاپیریال ساتنې د زرغون ګوند ملاتړ وي، ځکه یاد ګوند درېیم ځای خپل کړی او 14.3% رایې ګټلې دي، او همدارنګه د آزاد دیموکرات د تجارت د ملاتړ ګوند چې څلورم ځای کې راغلی او 11.5% رایې ترلاسه کړې دي. خو د جرمني د کین ارخ ګوند مشران وروسته لغې چې پټاکنو کې 15% رایې هم ترلاسه نه کړې، د دوشنبه په ورځ په برلین کې د حکومت د رسنیو په مرکز کې یو غونډه وکړه.
مونږ سخته ماته وخوړله، مونږ پوهیږو چې ډیره بده ماته مو لیدلې ده. تاسو د دې تصور کولی شئ هغه څه چې مونږ ترلاسه کړي د شرم خبره ده، ځکه مونږ هم پوهیږو چې دا په راتلونکي کې زموږ د ګوند د پراخېدو لپاره وروستی چانس دی.
کینرخی ګوند چې د یو قسمت ریښې کمونز ګوند ته رسیږي او د لسیزو لپاره د شرقي جرمني مشري کوله، وکړه شول درې انتخاباتي حوزې په بشپړ ډول وګټي. وروسته لغه چې د میرمن مرکل مرکزي کینرخی ګوند په لږ تفاوت سره مرکزي کینرخی سوشل دیموکراته وبایلله، د جرمني په فرانکفورت ښار کې خلک د هغه هیواد د پارلماني ټاکنو د نتیجې په اړه متفاوت نظرونه لري.
دا د تجربه نه ده، خو همدارنګه معقوله هم نه ده. اوس په موږ د راتلونکي اطلاع په اړه اوږده بحثونه ولرو او هیڅوک نه پوهیږي چې دا به څنګه ختم شي. خیر، د پوښتنې وړ ډېر لوی بدلونونه به وي.
د ټاکنو په نتیجې خوشحاله یم، په ځانګړي ډول په دې خوشحاله یم چې کین ارخي ګوند حکومت ته د داخلېدو هیڅ لار نه درلودله. زه هیله من یم چې دا به د سوشل دموکرات، زرغون او آزاد دموکرات ګوندونو یو د پام وړ ائتلاف وی. زه وایم چې د میرمن مرکل کرسچن دیموکرات ګوند سی ډی یو باید د یو څه وخت لپاره مخالف لوری وي. هغه د ډیر وخت لپاره و.
مرکل به تر هغه د سرپرستی په دوګه په خپل ځای پاتې شي څو چې د هغه ځای ناستي یا ځای ناستي نوی ټاکل شوی. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
السلام علیکم، پاموکړی د دې مال خبرونو ته زه احمد شکیب دوستم. ټاکل شوی چې نن د امریکا د پاوز جیپوري چارواکي د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو او د ماموریت پورسته او دوه کې د وټو د بهیر په اړه د کانګرس د غړو پوښتنو ته ځواب وایي. د دفاع وزیر لید آستن، د پاوز لید ریسټیز جنرال مارک میلی او د مرکزی قماندانۍ مشر جنرال فرانک میکنزی د سنا مجلس د وسلوالو خدمتونو جرګه ته رابلل شوی دي. دغه مشران په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې د پای ته رسیدو او راتلونکو پلانونو په اړه وکیلانو ته معلومات ورکړي. دفاع وزارت د وتلو بهیر بریالی بولي چې په ترڅ کې 160,000 خلک له افغانستان څخه وویستل شول. په دې کې د کابل په هوایي ډګر کې د 14 له کبله 13 امریکایي پوځیان هم ووژل شول. د امریکا د پوځ مشران به د چهارشنبه په ورځ د استازو مجلس په استماع غونډه کې برخه واخلي. د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه دوره په اساسي قانون کې راغلی چې افغانستان د مشروطه نظام لرونکي خپلواک واحد هیواد دی او د تجزیه وړ نه دی. طالبانو پر افغانستان د خپل لومړني حاکمیت پر مهال شرعي قانون نافذ کړی و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کار او زده کړو په برخه کې د افغانانو د اساسي حقوقو په اړه له طالب چارواکو سره خبرې کړي او په دې برخه کې د هغوی د پاملرنې غوښتنه کړي. د یونوا مشر دیبرا لاینز د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په مجلس کې د بشري کړکیچ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کار څرنګوالي او بشري مرستو ته د افغانانو د اړتیا په اړه هم خبرې کړي دي. یونوا د دوشنبه په ورځ ویلي و چې طالب چارواکو په دغه لیدنه کې ټینګار وکړ چې د افغانستان په روغتیایي برخه کې خزینه کارکوونکي بیرته خپل دندې ته ستنې شوې دي. طالب چارواکو همدارنګه ویلي هڅې روانې دي ترڅو په دغه برخه کې نور پرمختګ رامنځته شي. په کابل کې د طالبانو تر حاکمیت وروسته بیا تر دا مهاله د ګڼو دولتي او ادارو خزینه کارکوونکو ته دندو ته د حاضرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. او په وروستیو اونیو کې له خزینه کارکوونکو څخه وغوښتل شوي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني حکومت استازي دفتر وایي چې غلام محمد اسحاقی د ملي ګټو خاطر په عمومي اسامبلۍ کې له وینا کولو څخه ډډه وکړه.
درنوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.